Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سپې نن یک شنبه ده د کب یهود شپږمه د فبروري میاشتې 15مه د خبری مجلې د سر راپور مدا دی چې د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهر یې د دولتونو په سطحه ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړي چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې او د ماښام تر اوبه جوړې اوریدلای سي. له خبرونو وروسته دا درته وایو چې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې نور کوم مطالب راغونډ سوي دي. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په هرات کې د خلکو له استادو سره د خبرو لړۍ جاری وساتي. د کابل او څلورو ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. په داسل کې چې کابل له وسلولو طالبانو سره د سولې پر خبرو نړیوالې غونډې ته تیاری نیسي، په افغانستان کې پرون شنبه لسګونه عسکر او ملکی وګړي په وسلولو حملو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله کابل ښار به د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسی په نوم د نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له وسلولو طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پایل لپاره د ډیپلوماتیک ملاتړ غونډول دي. په غونډې کې به د داسې سیاسي بهیر د پایل پر امکان بحث وسي چې وسلول طالبان هم برخه پکې ولري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون بیا ویلي چې وسلول طالبان په جنگ کې بری نسی حاصلولی او د هغوی لپاره تر ټولو ګټور انتخاب د افغانستان له حکومت سره جوړ جاړی دی. د بداسل کې د چې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تایید کړی چې په فرای کې د ملي اردو پر پوسټه په حمله کې 13 عسكر وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. پرون په کابل کې په انتحاري حمله کې 3 تنه وژل سول او 15 نور ټپیان سول. په هلمند کې هم 3 تنه د وسلول طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن یک شنبه په هرات کې د خلکو له استادو سره د خبرو لړۍ جاری وساتي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې ولسمشر غنی به د ښځو او ځوانانو د ټولنو له استادو، ځینو خبریالانو، آمدني فعالانو او د هرات د خلکو له استادو سره وګوري. ولسمشر غنی د تیرې پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته ولاړ. د دې پروژې د افغانستان د برخې کار د جمعې پر ورځ پرانیستل شو. د ارګ د خبرپاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون د هرات د بیلابیلو سیمو له قومي مشرانو سره په کتنې کې ژمنه وکړه چې کوچیانو ته به ښوونځي جوړ سي او په کلیوالي سیمو کې به زیاتو کوچنیانو ته د تعلیم امکان برابر سي. په هرات کې سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ولسمشر به نن له غرمې وروسته کابل ته ستون سي. د کابل او څلور ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د سنوبورد، سکی، سکیټ او کرلینګ سیالۍ په بامیان کې د جمعې پر ورځ پیل شوې او پرون شنبه یې ګټون کې اعلان شول. په افغانستان کې د ژمني سپورت د اتحادیې رئیس منور شاه شهرزاد پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د سیالیو هدف په افغانستان کې د ژمنیو ورزشي لوبو وده او د ورزشکارانو ملاتړ و.
ورزشکاران ما از ولایت میدان
وردګ موږ د ژمنیو سپورټونو لومړی جشن په بامیان کې جوړ کړ چې د کابل، میدان وردګ، پروان، پنشیر او د بامیان ولایت ورزشکارانو ګډون پکې کړی و. د نیک مرغه د اول مقام ټول میډالونه هم د بامیان ورزشکارانو وګټل. په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ډیر شنجونو هم ګډون درلود. د بامیان دو ورزشکارانو فاطمه نظری او زینب رضایی د نجونو د سکی د کرلینګ په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون شنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیرش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ویل سوي چې باید له ځنډ پرته په ټوله سوریه کې دیرش ورځنی اوربند ټینګ سي او ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلي وویل د امریکا متحده ایالات بل هیڅ شای نه وړي، بلکې د دې پریکړې لیک پر اساس په بیړني ډول په ټوله سوریا کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدانی زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځ غوطه حمله بند کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو خلکو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول سي. راپورونه وایي چې د پریکړه لیک د متن برابرونکو سویډن او کویت روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې تغییرات راوستلي دي. پر دې اساس د پریکړه لیک له متنه دا بند لرې سوی چې د پریکړه لیک تر تصویب وروسته په 2 ساعتونو کې اوربند ټینګ سي. د بشار الاسد رژیم کلکه ملګری روسیه د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو یا رد حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د استونیا حکومت او خلکو ته د خپلواکۍ د سل کلنې کلیزې مبارکي ویلې ده. ټیلرسن پرون په یو بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور سوی ویلې چې د استونیا ملګرتیا امریکا ته حیاتي اهمیت لري او د دواړو هیوادونو د دوستۍ اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې سوې دي. د استونیا خلکو پرون د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ خپل ملي بیرغ د پارلمان پر ودانۍ اوچات کړ. استونیا د خپلو ګاونډیانو لاتویا او لیتوانیا په څیر د روسیې د امپراتوري غړي وه او لنډ وخت یې د پخواني شوروي اتحاد تر واکمنۍ لاندې هم تیر کړ، خو په 1918 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. او د هند سینما پیژندل سوی هنرمند سری دیوی پرون شنبه مړه شوه. د هند دنیا ټوډې ورځپاڼې په حواله سری دیوی د زړه د ناڅاپي حمله له کبله مړه شوې ده. د راپورونو په حواله هغه له خپل خاوند پیژندل سوی فلم جوړونکي بونی کپور او کوچنی لور خوشی کپور سره په متحده عرب اماراتو کې وه. د هغې دوی لورګانې جهانوی کپور او خوشی کپور پاتې سوي دي. سری دیوی د افغانستان په څیر د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې پیژندل سوی او په میلیونونو مینوال لري. خبرونه مود ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واوریدل. میر احمد صفای د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت چارواکي وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په سطح حمله تړ کیږي ورته سخته کړې چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي.
مایی تعهدات از زمانی نمیتونیم برآورده بسازیم تا که افغانستان گروه های تروریستی اعمال ضد بشری داشته باشند.
د خوست اوسیدونکو د ټاپي پروژې د افغانستان د برخه د کار د پایل هرکلی وکړ.
ټاپي پروژه د افغانستان یو لستر اقتصادي پروژو څخه ده چې په هیواد کې د امنیت پر وستو او د کاري زمینو په برابرولو کې یو مهم او بارز رول لوبوي.
دا هم اوري چې د هیواد د شمال په څلور ولایتونو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د داعش ورځنی اوربند غوښتنه پکې شوې. د ژوند په رنګونو کې له یو ډوله ژغونکي سره خبرې شوي.
زه ډیر مشهور ډولچی او مشهور شپږیزه چې راځي دام دې ما په لاس کې دي، دغه کرکټ والا دام دې ما په خومنده لاندې زه ډول ورته.
تر اونیم بجو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. افغانستان کې د سهار 9:09 کېدونکې دي. د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په سطح حمله تړ کیږي ورته ګرانه کړې چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وکړه. ویل چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر بشري حقونو د خبرو لپاره سویس ته په 2 ورځني سفر وتلی. فرشته جلالزئی او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د شورا په غونډه او په نړۍ کې د پرسونل ضد ماینونو د استفادې د مخنیوي په نړیوال کنفرانس کې چې د سویس په ژنیو ښار کې جوړیږي ګډون کوي. عبدالله به نن سویس ته ورسیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون له سویسه په ټلیفوني مرکه کې د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریس او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له لوی کمشنر زید راد الحسین سره وګوري.
افغانستان تازه برای 3 سال به عضویت
شورای
افغانستان په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې کلن غړي توپ تر لاسه کړی چې شغله عبد الله به خبري ور باندې وکړي. د دې ترڅنګ به موږ د هغو تروریستي ډلو له لوري چې په افغانستان کې فعالیت کوي خو له بهر ملاتړ کیږي پر بشري حقوقو د تیری بحث مطرح کړو. په ځانګړي ډول به له هغو ډلو سره د دولتونو په کچه د ملاتړ په اړه او پر دې چې څرنګه یې مخنیوی کیدلای شي خبرې وکړو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو فعالیت د افغانستان د دولت هڅو ته چې له نړیوالو سازمانونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره یې کوي خنډ پېښ کړی دی. موږ تر هغه وخته دا تعهد نسو پر ځای کولی چې تروریستي ډلې په افغانستان کې بشري ضد فعالیتونه کوي، مشخصا له کوچنیانو څخه په جګړه کې کار اخلي. هغوی د تروریستي حملو او په ځانګړي ډول د انتحاري حملو لپاره تیاروي او کار ورڅخه اخلي. ملګري ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 وګړي په افغانستان کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دغه سازمان په رپورټ کې د جګړې د 15% یا 2/3 برخې تلفات او مسؤلیت د وسلوالو طالبانو او داعش پر وسلوالو راچول شوی دی. ملګرو ملتونه هم همداراز ویلي چې په تیر یوه کال کې 14% تلفات د افغانستان د امنیتي ځواکونو، 2% د نړیوالو ځواکونو او په سلو کې یو وګړی د حکومت د پلویانو په حملو کې پیښ شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان پر رپورټ کې چې د فبروري په 15 خپور شو، د هغه سازمان د بشري حقوقو د لوی کمشنر زید راد الحسین په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې ملکی وګړي د ورځنیو چارو د ترسره کولو پر وخت په عامه ځایونو کې وژل کیږي، خو پر هغوی د حملو عاملان پرته له دې چې سزا ورکړل شي تښتي. د رپورټ په حواله زید راد الحسین ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو له مخې داسې حملې ممنوع دي او په ډیرو مواردو کې د جنګي جنایت په توګه پیژندل کیدلای شي.
عمر دل په داسل کې چې د افغانستان اجرایه رئیس په افغانستان کې پر بشري حقوقو او نورو مسایلو د خبرو لپاره سویس ته په 2 ورځنی رسمي سفر وتلې. د ناټو یو هیئت افغانستان ته تللی چې د وضعیت د ارزونې لپاره یې کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي دي. دغه هیئت پر وسلوالو طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. په ناټو کې د امریکا سفیر په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دوی نه غواړي په افغانستان کې بیا تاوتریخوالی زیات شي. واصل سال راپور لري.
د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، آیرلند او ترکیه سفیران افغانستان ته راغلي او دلته د افغان چارواکو او د ناتو ماموریت له مسولینو سره بحث او خبرې کړي. دغه پلاوی به د افغانستان په اړه خپلې موندنې د ناتو سازمان په غونډه کې چې په جولای میاشت کې په بروکسل کې جوړیږي شریک کړي. په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبلی هوچستون په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل د اسلامي هیوادونو لخوا به په وسلوالو طالبانو پوځي، اجتماعي او مذهبي فشارونه زیات شي.
وی آر ناٹ لټ افغانستان بی ریون with violence.
موږ د اجازه نه ورکو چې افغانستان دی وزل بیا د تاوتریخوالي پړاو ته لاړ شي. هیله لرو چې طالبان دا درک کړي چې دوی نشي بریالي کېدای، خو په دا وی چې دوی د مذاکراتو میز ته راشي او د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي دا شنو ویل دوی 29 متحدین لري چې په یو خپل په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او پرته له شک چې په افغانستان کې سوله به په امریکا، کاناډا او اروپا هم مثبت اغیز پرې باسي. دغه پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې ټاکل شوی په راتلونکي جولای میاشت کې په بروکسل کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د خپلو همکارۍ ژمنه بیا تازه کړي. دغه پلاوی د افغان ځواکونو د روزنې او ختجیز په برخه کې د همکارۍ په دوام ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي کارنلیوس زیمرمن وایي دوی د بریا په حال کې دي او تمرکز یې د افغانستان په ثبات دی. د ده په خبره با ثبات افغانستان د سیمې د ټولو لوریو لپاره مهم دی. بلخوا په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا او متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته د طالبانو روحیه ماته شوې او افغان ځواکونه ورځ تر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. دا وایي د جګړې په میدانونو کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري شوي او دوی د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو وژلو ته مخه کړې او دوی دا د ځان لپاره امتیاز بولي، که څه هم دوی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ځانونه متحد
بولي.
دغه پلاوی د افغان چارواکو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي سکتور له مسولینو او د ولایتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، خو دغه پلاوی افغانستان ته د خپل راتګ او لیدونو کتنو د وخت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردک په دې باور دی چې په وسلوالو طالبانو او د دوی په ملاتړو د فشارونو په زیاتولو سره به ډېر ژر په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیاست او سم د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د کاناډا خبریدونکو ورځپاڼې ګلوب ان میل په خپل تازه غړ کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل په اړه لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی افغانستان د سولې د پایپ لاین عملی کار پایل کړ. ورځپاڼه د اقتصادي پرمختګ له لارې د افغانستان د ثبات لپاره د طبیعي ګازو د نلیکې دغه پروژه چې ارزښت یې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي له څرګندو هڅو ګڼي. ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په هرات کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل مراسمو ته په وینا کې وویل چې هیواد یې پر سیمه ییز اتصال باور لري. دوی وویل چې له څو پیړیو وروسته د افغانستان له طریقه جنوبي آسیا له منځنۍ آسیا سره تړل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي دغه پایپ لاین چې 1,814 کیلومتره اوږد دی له ترکمنستان څخه پیل د هندوستان په شمال کې تر پنجاب ایالت پورې رسیږي. په لیکنه کې راغلي چې په دې پروژه کې د پایپ لاین تر څنګ د ریل ګاډي پټلۍ او د نوري فایبر پروژه هم شامله ده. ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي افغانستان چې د یوه څلور لارې په توګه په آسیا کې خپل جغرافیایي موقعیت تثبیتوي د جنگ د بدیل په توګه به له دې پروژې د کارونو لپاره استفاده وکړي. په عین حال کې به برېښنا او د کورونو د تودولو لپاره ارزان بیه ګاز ترلاسه کړي. له هندوستان خبریدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله تازه ګڼه کې د هغه فلم په اړه لیکنه خپره کړې چې په پام کې ده. د پیژندل سوي فلمي ستوري اکشې کومار تر څنګ څو تنه افغان ماشومان هم پکې رول ولوبوي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په پاډمن نومي فلم کې د ښځو د حساسو صحي مسایلو تر انځورولو وروسته اوس داسې ښکاري چې اکشی کمار په خپل راتلونکي فلم کیساری کې له افغان ماشومانو سره رول لوبوي. د لیکنې په حواله اکشی کمار په ټویټر کې بیل دی چې د خپل موقعیت په اړه څه وایي لیکلی و: نن د شوټینګ پر سیمه معصومي مسکاګانې خپرې سوي دي. له دغو مینهناکو ماشومانو سره په شوټینګ بوخت یم چې په کیساری فلم کې د افغان کوچنیانو رول لوبوي. په ورځپاڼه کې له خپاره سوي عکس سره ښکاري چې اکشی کمار د یوې سک غوندې لنګوټه پر سر کړې ده او ژیره یې پرې ایښې ده. تر څنګ یې درې ماشومان ښکاري. ویل سوي چې د دغه فلم داستان په هندوستان کې د یوې پخوانۍ جګړې په باب دی. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي چې په پام کې د کیساری فلم د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د هولي یا د هندوانو د ځنګړي جشن پر مهال بازار ته وړاندې سي.
تصید ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې دا شیبه د سهار 8:03 سوي. د خوست ځینو مدني فعالانو او روڼ اندو ټاپي پروژه د سیمې د هیوادونو او ولسونو لپاره د اقتصادي پرمختیا تر څنګ د دوستۍ او همکاري یو فرصت وباله. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د شنبې په ورځ خوستیو فعالانو او روڼ اندو وویل کچېرې د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په خپلو کې صادقانه همکاري وکړي نو په دې سیمه کې به د بې باوریو او بدبینیو فضا د دوستۍ پر فضا بدله شي. مدني فعال او د نظر خاوند محمدالله تړون ازادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېر جنګونه تیر شول. د خلکو ذهنیت په دې باندې و چې هیڅ نوه همکاري به د دې هیوادونو ترمنځ رامنځته نه شي. ولې ټاپي موږ ته دا زیری راکوي چې که چېرته دغه هیوادونه په خپلو کې همکاري وکړي نو نه یوازې چې په دې منطقه کې به اقتصادي پراختیا رامنځته شي بلکې دغه ذهنیت چې د خلکو په منځ کې د انعام نه په اړه موجود ده به هم له منځه لاړ شي.
مدني فعال انور زاهد وایي چې دته د ټاپي پروژې د پرانیستو تر ټولو جالبې شیبې هغه وي چې د هرات په لرغوني ښار کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان مشران یو بل سره په څنګ کې ناست ول.
دغه د څلورو هیوادونو مشران چې یو ځای کېناستل د دوی خندا او خوشحالي باید د لنډ وخت لپاره نه دغه تلپاتی.
قومی مشر مساجان زدران هیله لري چې ټاپي پروژه به د سیمې د هیوادونو د خلکو ژوند ته په اقتصادي لحاظ تغییر ورکړي.
د ټاپي پروژه زما او د نورو وطنوالو لپاره ارزښت لري چې د ژوند اوسنۍ حالت ته تغییر ورکړي او هغه ارزوګانې چې د اقتصاد له پلوه په خپل ژوند کې لري او یا د داسې غټ غټ پروژو د جوړښت نه لري هغه به انشاءالله تامین شي.
د ځوانانو د پارلمان غړی احسان آریان بیا ټاپي د اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمې په امنیت او د زرګونو افغانانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې هم یوه مهمه پروژه یادوي.
ټاپي پروژه د افغانستان یو له سترو اقتصادي پروژو څخه ده چې د اقتصاد د پیاوړي کېدو ترڅنګ نه یوازې د چاغه پیاوړی کوي بلکې په هیواد کې د امنیت په راوستو او د کاري زمینو په برابرولو کې یو مهم او بارز رول لوبوي.
د خوست د رسنیز او ټولنیز مرکز مشر سیف الله حیات د یو لیکوال له قوله ټاپي و داسې پروژه بولي چې د دې هیواد د تاریخ نوی پړاو به وبلل شي.
یو ستر لیکوال تېره ورځ خبره کړې وه چې دا زما لپاره هم ډېره د پام وړ وګرځېده. یعنی موږ به د دې وروسته د افغانستان تاریخ داسې مطالعه کوو چې د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وړاندې او همدارنګه د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وروسته. له دې معلومېږي چې د دې پروژې اهمیت د دې سیمې خلکو او هیواد ته ډېر زیات.
د ټاپي پر پروژه چې 22.5 میلیارد ډالر لګښت کیږي تمه ده چې د 2019 میلادي کال په پای کې بشپړ شي. د ټاپي د غاز نلیکه 1314 کیلومتر ده چې 1314 کیلومتر په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي.
وردل چې په خوست کې ځینو فعالانو د ټاپي پروژې د کار د پایل هرکلی وکړ. د افغانستان په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې د داعش او وسله والو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان وایي چې دغه عملیات په بلخ، بغلان، جوزجان او تخار ولایتونو کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو لخوا دوام لري. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي په څلورو شمالي ولایتونو کې د طالب استول او داعش ډلې پر وړاندې د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شنبه په ورځ په بلخ ولایت کې د البرز دروشت په نامه او همدارنګه په بغلان ولایت کې د البرز څلوروشت په نامه عملیات پیل شول. د شاهین قول اردو ویان زیاته کړه چې د پامیر، شپاړس او نوید اته تر نامه پوځي عملیات په تخار او جوزجان ولایتونو کې د داعش او طالب وسلوال په وړاندې دوام لري. ښاغلی جمشیدی وویل
عملیات تحت نام البرز در ولسوالی چمتال ولایت بلخ در اندازی کرد و همزمان عملیات البرز در ولسوالی سالا و بخش که ولایت بغلان هم نیز را اندازی کرده که فعلا جریان دارد. ولسوالی در قضا و خواجه‌باودین و ولایت تخار که عملیات فامیل از اجده است و همچنان عملیاتی که نوید از اشت است در مسیر شاههای نمبر یک جوزجان و رفاقی هم در این سال عملیات ما اضافه دارد.
د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د پسرلي په رانژدې کېدو سره د طالب استوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. د شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو غوښتل په روانه اونۍ کې په بلخ ولایت کې د چمتال په ولسوالۍ پر مختلفو امنیتي پوستو حملې وکړي او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات واوري. ښاغلی جمشیدی وویل چې د طالبانو د اهدافو د خنثی کولو او د هغوی د تحرکاتو د مخنیوي په مقصد یې بلخ ولایت کې د البرز درویش پوځي عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه
تحرکات خصمانه و وحشیانه داشته باشد. این که ما قبل از تحرکات دشمنان ما عملیات پیگیرانه را اندازی کردیم تا از این طرف پلان دشمنان خوشان شد و از طرف دیگر ما تانسته باشد ساعت و سرط کامل تشکیل تلاشی بکنه نیروی امنیتی را در اونجا بیشتر مستقر بسازه.
په بلخ کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په چهارپلک او شلګره ولسوالیو کې هم د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی چې د هغوی د له منځه وړلو په مقصد به ډېر ژر د پوځي عملیاتو لمن یادو سیمو ته وغځول شي. په همدې حال کې په بلخ کې پوځي شنونکي بیا د دا ډول عملیاتو پیلېدل د دښمن د تحرکاتو د دفع کولو په برخه کې اغېزمن بولي. د پوځي چارو کارپو محمد عتیب خیاسی یې پاړه وایي
دشمن میتونه که محصر وقت شوه و تحرکات دشمن دفع بکنه، همچنان میتونه که اهمیت خوبتر در مناطق تامین شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د سرپل ولایتي شورا استازي هم له دولت څخه غواړي تر څو په سیاده او کوهستانه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او داعشیانو پر وړاندې پوځي عملیات ترسره کړي. مجبر رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډیز په یو نړیوال راپور پسې اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل د فرشته جلال زیب راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې غوښتنه سوي چې له ځنډ څخه پرته په ټوله سوریه کې باید دېرش ورځې اوربند وشي او اجازه ورکړل سي چې ملکي خلکو ته بشري مرستې او دوا ورسول سي. د امنیت شورا پنځلس غړو په وروستۍ شیبه کې د پریکړه لیک پر متن تر بحث او جنجال وروسته په سوریه کې د اوربند په ملاتړ رای ورکړې. په پریکړه لیک کې د اوربند د انفاس دقیق وخت نه دی څرګند سوی. رپورټونه وایي چې د پریکړه لیک د متن برابرونکو سویډن او کویت د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې بدلونونه راوستل چې پر اساس یې دا غوښتنه د پریکړه لیک له متنه لرې سوه چې اوربند باید د پریکړه لیک تر تصویب وروسته په دوه اویا ساعتونو کې عملی شي. د بشار الاسد رژیم کلکه ملګری روسیا د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربند ټینګولو پریکړه لیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه ټول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله 500 ملکي وګړي وژل سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې په سوریه کې د رواني بشري رسوایۍ مسؤلیت د بشار الاسد د رژیم روسیې او ایران پر غاړه دی. ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل زه به درته ووایم هغه کارونه چې روسیه ایران او د سوریې حکومت په روسیو کې په سوریه کې کړي ټول بشریت ته شرم دی. موږ هلته یوازې د یوه دلیل لپاره پاتې یو چې د داعش وسلوال له منځه وړو او خپل کور ته ستنېږو. موږ تر ډېره حده خپل هدف ته رسېدلي هم یو، خو هغه څه چې دې دریو هیوادونو په دې لنډ وخت کې د سوریې له خلکو سره کړي د شرم وړ دي. په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند وړاندیز د دې لپاره شوی و چې د جګړې په سیمه کې ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدول سي. د روسیې حکومت پخوا له داسې وړاندیز سره مخالفت کړی و او ویلي و چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله د اوربند ټینګېدل له واقعیته لرې خبره ده.
په داسل کې چې کابل له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر خبرو نړیوالې غونډې ته چمتووالی نیسي، په افغانستان کې پرون شنبه لسګونه عسکر او ملکي وګړي په وسلوالو حملو کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په هرات کې د خلکو له استازو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. د کابل او څلورو ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د استونیا حکومت او خلکو ته د خپلواکۍ د سل کلنې کلیزې مبارکي ویلې ده. د مقدونیا حکومت د هغې هېواد د پلازمېنې سکوپیې د نړیوال هوایي ډګره هغه لوحه چې د سکندر کبیر نوم ورباندې لیکل سوی و لیرې کړه. او د هند سینما پیژندل سوی هنرمند سری دیوی پرون شنبه مړ شو.
د ژوند رنگونه
زه پاچا خان ولایت وردګو يم. د ما دغه کاروبار د ډول د سلمانی کار ده.
ډول غګوي؟
ډول غګو
وهي خو بهنه
خو مغه یا وهلو یا غګول خو ټول یو شای ده. پوس
څومره وخت کیږي چې دا ډول غګوي؟
45 کاله کیږي.
45 کاله؟ بیا نو بیخي د خاص ده ده
خمس ده.
دا یو ډول غګول کی که مختلف ډول نه استري؟
شپږ سو رقم ډولونه. شپږ سو رقم
دا نمونه لري کنه؟
هر شای لري.
مثلا کوم ډول غګوي ته یو څو چې ډیر خلک خو خوي کوم ډول
ده؟ هغه دی ورډګو ده او دی پښتو دی خلکو
چې هغه ترنو دی ګډا ته
ګډا ته غډی کې خډول مو هم
ته میاش کې څومره محفلونو ته ځي؟
میاش کې خو د چل چې گا و خو یخ ده نسته کا نو سابق په میاش کې دوه غشت درې غشت ترور غشت وځو. زه ډیر مشهور ډول کې و مشهور مشهور شپږیزه چې راځي دام دې ما پلاس کې دي. دا کرکټ والا دام دې ما خو منډلاندې زه ډول
چیرته مشهور ډیر
مشهور په کابل کې
یو محفل د چیزې څومره روپۍ اخلي
ولا نو پینځنیونه ته ډیر زره شل زره لازر جوړامه ده
او نورمال غریم در سره ستدي
و سازلرم ډولونه دي هر شای سره سره موزیک را سره د هر څه سره
کله کله سندري مر سره وای کنه
نه سندري مې نه دي نه نه
ټپی غا
چی 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 مستیو سره کوم و سره پر سپریګم په ډول و هم یې پورته چمار لو بس
دا ډولچان وي لزړه ډیر مست خلک وی کنه دا رښتیا ده کنه
ټول چیز لري مزړه ده در زنده زره ده زوز کاره برش او پنزوز کلانه خدا براتی زده سوام تلکه پینزلس کلان چه
اینی گیره دی پا لامده دول سر سپینه شوه
هم دقیق گیره دی سپینه شوه
در دول چه گوی دی سر ده جوان جول ده دوم را گتی چه جوان پیروان وی
شکر ده الحمدلله دی که دو نغه نسه شکر ده نوزا من لرم کارو بار میده شکر ده یا دو میخاریج که ده نو شکر الحمدلله دو دری دکانه لرم سلمانه و کار میخه جول ده شکر
دا به د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله له جاوید نعیمی نه